د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی چې له دې وروسته درې ډلې کسانو ته پاسپورت نه ورکوي. دغه ریاست پرون شنبه یو خبر پاڼه کې دغه ډله کسان جزایی قضیه درلودونکي، بې سرپرسته ماشومان او ممنوع الخروج افغانان یاد کړی دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاسپورت ته د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورت ویش له لومړي سره له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ و. له افغانستانه بهر بیا له څو محدودو قنسلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کیږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخواني هغه د سټیکر په لګولو تمدیدوي. د افغانستان پاسپورت د 2015 کال په درجه بندۍ کې له عراق او سوریې وروسته په نړۍ کې دریم کم اعتباره پاسپورت دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویت کوپر وایي د هغو کسانو د اخراج لړۍ چټکوي چې دغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوې دي. د جرمني خبری آژانس د شنبې په ورځ ناوخته د نوموړي په حواله ویلي چې د پناه غوښتونکو د قضیو د بیاکتنې اوسنی سیستم له پخوانه ورته په میراث پاتې دی او دې ته د منلو وړ نه دی. دا مهال د افغانانو په ګډون شاوخوا 150,000 کسان بریتانیا کې میشت دي چې د پناه لومړنۍ غوښتنې رد شوي او اوس یې بیا ارزونې ته په تمه دي. خبر کې راغلی چې دا ګام د پناه غوښتنې په بهیر کې د بریتانیا د پام وړ فشارونه څرګندوي. بریتانوي چارواکو ویلي هغه کسان چې د پناه غوښتنې رد شوي د دوی په هوټلونو کې دیره دي او د لګښت بیه یې د بریتانیا مالیه ورکوونکي پرې کوي. بریتانیا له ځینو اروپایي هیوادونو څخه په الهام اخیستنې سږ کال د کډوالۍ په سیستم کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د ایران امنیتي ځواکونه وایي چې په نارامه سیستان بلوچستان ولایت کې اسرائیل سره د تړلې یوې ترهګرې ډلې شپږ غړي وژلې دي. فرانس پریس پرون شنبه د ایرنا خبری آژانس په حواله ویلي چې دغه کسان له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي خو د پیښې کره ځای او وخت نه دی ذکر شوی. سیستان بلوچستان چې له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري وخت نه وخت د ایراني امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو او قاچاقوړونکو ترمنځ د بریدونو شاهد وي. خبر کې راغلی چې وژل شوی ترهګر بهرني ادبا دی خو هویت یې نه دی څرګند شوی. سیستان بلوچستان کې څو ورځې وړاندې یو برید کې لږ تر لږه 15 پولیسو وژل شول چې مسؤلیت جیش العدل ډلې ومانه. جیش العدل د بلوچستان جدایي غوښتونکي مذهبي ډله ده. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پلان لري چې شیکاګو کې د پاوز غړي ځای پر ځای کړي. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې جرمونه، بې کوره کسان او بې اسناده کډوال وځپي. روټرز خبری آژانس د شنبې په ورځ ناوخته د واشنگټن پوسټ په حواله لیکلي چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي ګارد 2000 سرتیري شیکاګو ته واستول شي. په تیره جون میاشت کې په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو د نیولو او هلته د پاریدلو مظاهرو د کنټرول لپاره هم یاد ښار ته د ملي ګارد ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال د ډونالد ترامپ د اقدام سخت غبرګونونه وپارول. او شمالي کوریا نن یک شنبه د هوایي دفاع دوه نوي توغندي وازمایل. د فرانسې خبری آژانس لیکلي دا ازموینه داسې مهال ترسره شوې چې د شمالي کوریا چارواکي جنوبي کوریا تورنوي چې پر پوله یې ناندرۍ زیاتې کړې دي. د جنوبي کوریا پاوز پرونو ویل دوی وروسته تر هغه پر پوله اختاریا ډزې وکړې چې په وینا یې د شمالي کوریا پوله ساتي پر لانجمنې پولې د لاندې مودې لپاره ور اوښتي وو. د جنوبي کوریا یو خبری آژانس راپور ورکړی چې نننی ازمایل شوي توغندي د جګړې عالي وړتیا لري خو نور جزئیات نه دی ورکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. جرمنی د افغان کډوالو په وړاندې د خپلې سخت تګلارې ننګ وکړه. پاکستان کې بیا جرمنی ته د تګ په نیت ډیره افغانان وای.
یو کال او اته یا نه میاشت راهیسې په اسلام آباد کې پته مې یم. زما ټوله کورنۍ او ماشومان له رواني ستونزو سره مخ دي.
پاکستان کې هغه افغان خبریالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي چې همغه هیواد کې زیږیدلي او زده کړې کړي.
افغانستان ته لیږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي. اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
کابل ښاریان د زړو بانک نوټونو لښتوالي په تنګ شوي.
نو پر امیش کې 2000 یا 3000 روپۍ سلګونه پنځایي ورکوي چې دغه هیڅ د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې ځو دکاندارانو ته ورکوو، دکاندارانو سره لانجې کوي، دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
نور راپورونه هم لرو. په نوي ډیلي کې به مو د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې لیو لانجمن پلان هم خبر کړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلې راځو. د سر راپورته جرمني یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه لخپلې سختې پالیسۍ دفاع وکړه. د جرمني رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د افغان کډوالو د بیا مشتیدو د دوسیو د څیړلو د بهیر د چټکولو غوښتنه رد کړې ده. دا غوښتنه پرون د جرمني یو کمشنر وکړه. نوموړي زیاته کړې چې د دوسیو دقیق څیړل وخت ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت د جرمني د بیا مشتیدو لپاره یو شمیر دوسیه لرونکي افغانان وایي چې دوی د جبري استرو له خطر سره مخ دي، او د جرمني حکومت باید د دوی د لیږدولو لپاره سملاسي اقدام وکړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نور.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه له سختې پالیسۍ دفاع وکړه. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای د شنبې په ورځ د اګست په 23مه راپور ورکړی چې الکساندر دوبرنټ د جرمني د حکومت د بشري حقونو د کمشنر هغه غوښتنه رد کړې چې په پاکستان کې د هغو افغانانو د ویزې د بهیر د ګړندي کولو په اړه چې په پاکستان کې په تمه دي دغه هیواد ته انتقال کړي، او زیاته کړه چې دای حاضر نه دی چې د پناه غوښتنې له معمولو او امنیتي پلټنو تیر سي. راپور کې راغلی چې هغه په یو خبری پروګرام کې شمله وکړه چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه به په داسې طریقه وڅېړي چې دا یقیني کړي چې څوک دغه هیواد ته داخليږي، له کوم ځای څخه راغلي، ولې د پناه غوښتنه کوي، او آیا دوی په رښتیا د دې مستحق دي کنه. الکساندر دوبرنټ ټینګار کړی چې که دا منل مواجه نه وي، دای به ترې ملاتړ ونه کړي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای د خغلی دوبرنټ له قوله لیکلی چې د کډوالو د دوسیو څېړنه په دقت ترسره کیږي، او له همدې عمله وخت نیسي. د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمني د بشري حقوقو کمشنر لارس کاستیلوتسی د دغه هیواد د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې دي جرمني ته د تلو ویزې ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ائتلافي حکومت د کډوالو پر یو منظم او بشري پروګرام هوکړه کړې، خو دا چې د افغانانو د دوسیو اوږده کتنه له دې هوکړې سره سمون نه لري، او د دې په خبره د دوی کار باید چټک سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د جرمني د پناه غوښتنې ځینې دوسیه لرونکي افغانان وایي چې له دغه هیواده د ایستلو په صورت کې به له جدي ګواښونو سره مخ سي، او د جرمني حکومت باید د دغه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی د لیکت بهیر چټک کړي. له دې ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې څو ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی و، او وروسته د جرمني د پرمختیايي ادارې جی ای زیډ په مداخله خصوصو د دغه بدلولو په شرط وویل.
یو کال او اته یا نه میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې پته میم موږ ته اپروور راکړل شوې. زما ټوله کورنۍ او ماشومان له رواني ستونزو سره مخ دي، ټول ناروغان شوي، لزده کړو پاتې دي، او ایسوک له کوتې نشي وتلی. د جرمني له دولت نه غوښتنه کوو چې دا پروسه چټک کړي.
د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني ورسره د کډوالو په توګه د دوی د منلو ژمنه کړې وه، له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي. د دغه وزارت یو ویان د اګست په 13مه په برلین کې وویل چې په پاکستان کې 450 نور افغانان بندیان شوي، او د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي څو ډار ترلاسه کړي چې دا کسان د جرمني له خاورې نه ایستل کیږي. د یادونې ده چې د راپورونو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2600 وړ افغانان جرمني ته د انتقال په تمه دي، او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 1400 نورو الوتنو کې انتقال سي. د جرمني چاپ ورځپاڼې ام زونټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد له 2021 کال راهیسې 5500 وړ خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لیږدولي دي. په تیرو 4 کلونو کې پر پاکستان سربیره یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو نه هم له خطر سره مخ افغان کډوال دغه هیواد ته لیږدول شوي دي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
بیا هم پاکستان کې پاتې کېږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړو اړیکو او همکاریو په وړاندې یو لوی خنډ دی. طالبانو بیا وړاندې تر دې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی یا نورو بهرنیو وسلوالو ډلو غړي شتون نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان حکومت یو بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخه نیولې. شفقت علي خان پرون جمعه د اګست په 22مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نوموړي هیله خو ده چې طالب چارواکی با په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او دا چې درې واړه هیوادونه کولای شي اقتصادي همکاري، سیمه ایز اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیت په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر له لوري د اګست په 22مه په خبر شوی بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون سره په لیدنه کې ویلي د طالبانو حکومت باید په امنیتی برخه کې د چین اندیښنې درک او په دې اړه همکاري نوره هم زیاته کړي. په همدې حال کې د امنیتی او پوځي برخې یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دغه هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره جدي ګواښ بولي. لډلې نثار احمد شیرزی ازادي راډیو ته وویل
کله دغه تورستی ډلې شتون په افغانستان کې نور امیدامه په پیدا کیه، هم افغانستان خلکو ته ډیره خطرناک ده، هم دنیا ته، هم ګاونډیانو ته. او د بدغه سلور کله کې چې د طالبانو واکمنی ده، دوی تعلیم، تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوی ده، دوی آماده کیږي هغه تورستی او حراس افغانی وظایف ته. نو د دوی شتون ډیره خطرناک ده او ټول دنیا پوهیږي چې د دوی وظیفه هم ده چې په آسیا کې او په منطقه که آسیا نام نکی و نور گواندیان دی نام نکی.
د پوزی چارو پو احمد خان اندر وای گواندی او د سیم هیوادونه باید په افغانستان کې د دغه ډلو د فعالیتونو پاره د خپل اندیښنو د پای تر رسولو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وکن پاکستان
نوې کزمو گواندی یا د سیمې او آن د نړۍ هیوادونه په اختیار د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتی پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو له لوري رامنځته شوی خطرونه له منځه یوړل شي. د وای کده د ډلو د زپلو لپاره ګډه مبارزه و نشي نو پراتونکو کې د یو بل ملامتول د غونډي هیوادونو سیاسي، اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابول شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنوي. د طالبانو د حکومت ویان په واروار په افغانستان کې د دایښ او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړي او په دې اړه اندېښنې به بنسټه بللې. تازه پرون د اګست په 22مه زبیح الله مجاهد یو وربیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په جواب کې وویل چې د افغانستان د بي ثبات کولو له حادثو باید ډډه وشي. نوموړي د دې مخکې ویلي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه موده وړاندې د روسیې دفاع وزیر د ډلهیز امنیتي تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سخت دریځو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مې میاشتې په 28مه د روسیې ټاس خبري اژانس د هغه لقول لو ویل چې لشل ډېرې افراطي ډلې چې له 15,000 ډېر جنگیالي لري په افغانستان کې فعال دي او له افغانستان سره په پوله او لاغې ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
اوریدونکو و اموریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالي شتون د دوی او د طالبانو د حکومت په وړاندې د اړیکو په جوړېدو کې یو خنډ دی. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په مسله کې تمکیګ او هلته هغه خبريالان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې پاکستان کې زیږیدلي او همالته زده کړې کړي او په کار بوخت دي. له یو شمېر همدې خبريالانو سره زموږ همکارې خبرې کړي او دا راپور پرې استولې دي.
هر ورځ نوی قانون، نوی پلان، نوی پالیسی جوړېږي د افغانانو لپاره. نو د
مسکا صافی وه هغه چې په ژورنالیزم کې ماسټري لري. او لته روش په ګوکلونو راهي سید پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت پېښور خره لبیله بیلو رسنیو سره د خبريالې پټوګه کار کوي. د مسکا کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوې د همغل تزیګیدلې او د پی او آر په نوم د کډوالې کارت لري. مسکا وایي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې دوی په لدغه هیوا د ووسی ورته ډیره ننګون کده.
زما په سر ګانش مر خبريالانو خبريالانه دي چې په پاکستان کې ژوند کوي کډیر ګټي ککام ګټي خودلته هداقال خپل ژوند چاري سم بلکړي. د پاکستان دا پریکړه زموږ د پاره ډیر زیات ننګون کده. افغانستان ته لیک د ولد د افغانانو ژوند د سترګوخ سره مخ کوي او دا ګواخ موږ یوازې امنیتي ګواخ نه بولو بلکې اقتصادي اجتماعي بشري ګواخ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه واد کې مشتو د پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اگست تر اخري نیټې پورې له دغه واد ووځي. مایهان جان د پیوار کارت لرونکو بل افغان خبريال دی. د کورنۍ هم لسیز مخ کې پاکستان ته کډواله شوی او دوی هم په همدغه واد کې زیږیدل دی. مایهان جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوی د خپل راتلونکو په اړه فکر وړی دی.
پوالته هم په افغانستان کې بندیزونه لګیدلې په مختلفو میډیا هاوس باندې نو را روان ورځو چې کوم ډېر ځلې په میډیا هاوس باندې نو چې کوم جرنالیست دی د خپل د را روان ورځو چې کوم ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پی او آر کډوالې کارت لري وای هم د هیواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې یې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت دې پریکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پریږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پی او آر کارتونو د استلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره پر رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسول پاکستان وایي چې موږ افغانان وباسول پاکستان څخه. په افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم دی چې محدود دی. د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتیږي.
دا خبر یالانه ورسنیس کار کوون کې د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل دی پریکړې سره غور وکړي. دا چې په دغه واد کې څومره د پی او آر کارت لرونکو افغان خبر یالانه ورسنیس کار کوون کې شته کرش مری نه دی معلوم. خو دغه کارت لرونکو ټول افغان کډوالو شمیر 1.4 میلیون خودل شوې دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت لرونکو یو شمیر افغان هنرمندانو او د بیلابیل نورو برخو فعالینو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې و او د پاکستان حکومت یې غوښتي و چې دا اقل زیان غالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستنه نکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر هم د اگست پښپګمه په یو اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ستلو ډډه وکړي چې د اعلامیه په ټکو لا حمله تر تاړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډلې سي او جولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیا زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28 په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې اواز یې دروان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوریدونکو اوس هم ورځو په افغانستان کې د زړو بانکنوټونو یا زړو روپیو ستونزې ته د کابل ښار او یو شمېر نورو ښارونو اوسیدونکو وایي چې د زړو بانکنوټونو موجودیت ورته لوی سرخوګای جوړ کړی. خپل دوکانداران هم د ستونزې منې. دوکانداران وایي لانجه په دې ده چې دوی مجبور دي له پیرودونکو نه زړو بانکنوټونه واخلي خو وایي چې بیرته کله بل پیرودونکو ته ورکین او هغه نه تر اخلي او د کار دواړو دکاندارانو او ځای اوسیدونکو ته ستونزې پیدا کړي. دا چې چارواکي څوایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
دکاندارانو څرګندې کوي دا پیسې استفاده ورنه دي.
د کابل ښار د پکتیا کوټ سیمې اوسیدونکو دا شکایت کوي چې دکاندارانو ورنه د سودا د اخیستلو پر مهال زړې پیسې نه اخلي. خو په خبرای نوې پیسې په بازار کې ډېرې کمې دي او د طالبان حکومت دوی د کورنۍ نارینه غړو ته چې کار کوي هم تنخوا په همدې زړو پیسو ورکوي. د دې موضوع د اساسیت له امله ونو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
په رامیش کې زمونږ نارینه تنخوا اخلي، ماشه خلی کور ته راوړي ډېر نه چله پیسې راوړي چې خصوصا سلګونو پنجایي وي نو پر امیش کې 2000 یا 3000 روپۍ سلګونه پنجایي ورکوي چې د غایز د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې ځو دکانداران ته ورکوو دکانداران موږ سره لانجې کوي وایي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
د کابل د احمد شاه بابا مینه یې ارزان قیمت سیمې اوسیدونکی احمد جان هم ورته اندېښنه څرګندوي. دی چې وزګاره دی خو ورور یې له بهره ورته د کور د خرچ پیسې ولېږي وایي صرافان هر وخت زاړه بانک نوټونه ورکوي چې بیا ورسره ستونزې کې وي.
نه پوهېږم د دولت ولې د دې لپاره کومه خاص توجهونه کوي. صرافان څه زړې پیسې وي هغه پیسې تاته درکوي چې هغه نو هیڅ د استعمال وړ نه دي. که کله موږ جیب ته اچوو یو بل ځای ته ځو هغې نه موږ ګټه اخلو دوکاندار ته ورکوو دوکاندار یې موږ نه نه اخلي چې پیسې زړې
پلورونکي او دکانداران هم دا ستونزه تاییدوي. د کابل په کارتین او سیمه کې یو خوراک پلورونکي مصطفی ازادي راډیو ته وویل
مشتریان زیاتره زموږ دکان ته زړې پیسې راوړي موږ یې له مجبوریت څخه اخلو خو کله چې بل مشتری ته همدا زړې پیسې ورکوو نو هغوی بیا زموږ څخه نه اخلي. همداسې بله ستونزه هم ده چې کله موږ له تجار څخه مال اخلو هغو تجار هم زړې پیسې نه اخلي او وایي چې نوې پیسې راکړي. دولت څو ځله اعلان وکړه چې موږ زړې پیسې سوځولي دي او له منځه موړي دي خو بازار بیا هم له زړو پیسو څخه ډک دی. له دولت څخه مو هیله ده چې دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د خلکو مشکلاتو ته د پای ټکی کېږدي.
دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له افغانستان بانک غواړي چې زاړه بانک نوټونه له بازاره ټول او پر ځای یې نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په تېره سرطان میاشت کې د دغه بانک مرستیال صدیق الله خالد ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې دوی تیر کال له شپږو زونونو څخه د 5 میلیارد افغانیو په ارزښت زاړه بانک نوټونه راټول کړي او د پیسو له جریان څخه یې ایستي دي خو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا د خلکو لخوا د دغه بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. ښاغلی لحاظ وایي خپله د پیسو د ساتلو لپاره په جیب کې بټوه ګرځوي او له نورو هم تمه لري چې ساتلو ته یې جدي توجه وکړي.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل درلودل ارزښتمن دي همدومره یې ساتل ارزښتمن دي. متاسفانه زموږ په هیواد کې په دې برخه کې هم ستونزې شته دي. د پیسو د ساتنې فرهنګ اصلا دلته عام نه ده. په دې اړه باندې تر ډیره پورې عامه پوهاوی هم له خلکو سره نشته ده. نو چارواکو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ساتنه ور باندې یو شکل باندې جبري کړي ور باندې.
ښاغلی لحاظ دغه شنوی بل لاره دا ده چې د معاملو پر مهال د پیسو نه د استفادې پر ځای لکه په نورو ډیری هیوادونو کې له بانکي کارتونو استفاده وشي چې دا په خبره هم د پیسو انتقال اسانه کوي او هم یو خوندي سیستم دی. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي د افغاني ټول بانک نوټونه زاړه شوي خو سلګون 50 کون 40 کون او 10 کون چې په ورځنیو معاملو کې ترې زیاته استفاده کیږي بیا ډېر زاړه او راسته شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو را سره پات شي په دې ټولګه کې به لګ اورسته په نوې دیلی کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې لوی لانجمنې تګلارې خبر شي خو اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې په تیر شاوخوا یو میاشت کې 15000 هغه کسان نیول شوي چې افغان پناه غوښتونکي بلل شوي دي. په دوی کې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت شوي او هغه کسان هم پکې دي چې دریم هی ودونو ته د تګ دوسیه لري. د دې کډوالو د سنځو په اړه پام کړی دی راپور.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وای په اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی. دغه ادارې په غو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف پاڼه خبر کړی ویلي چې اواز د اگست په لومړیو یا وشتو ورځو کې 4300 تن افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی چې د شمیر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی هي ځکه په ټکو یې په جولای کې 3400 تن نیول شوي وو. یونیسیار زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اګست 21مه پورې ټول ټال 3500 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي دي. یو له دوی چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسي. کې ازادي راډیو ته وویل
مله پولیسو په پاکستان گرفتن او امره خود بوردن
د کمپ د پاکستان پولیسو زمونی ولم او کمپ ته بوتلم
کله چې حالت ورسېدو هله مې وکړ چې خوش مې کړی ځکه مېرمن او اولادونه مې زما له حاله نه خبرم پسته مې هغه لګي روپی چې را سره وی هغوی ته ورکړي او بیرته خوش کړم که څه هم کوټه ستون شوم خو لا هم د خطر احساس کوم
ما فعلا پنامه مې بسیار احساس خطر میکنم
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د هم مونږ غوښتل نوم یې پر راپور کې اچي دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمیر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه ونیول او بیرته افغانستان ته شړل دي
بسیار زشت رفتارم کرده بودن و اونا را بیومتریک کردن بودن و بلاخره
پاکستانی پولیس و یو شمیر افغانان چې د جرمنی د انتقال په تمه وو نیولی وو ډیره بده رویه ورسره شوې وه هغوی یې بایومتریک کړل او پریکړه یې کړې وه چې باید له تورخم نه بیرته افغانستان ته وشړل شي بالاخره د جرمني د سفارت ځایي همکارانو مداخله وکړه یوازې دومره وتوانېدل چې د هغوی د شړلو مخه ونیسي خو دا چې بایومتریک شي وو پېښور ته ولېږد
شدن ولی بیومتریک کرده بودن با پشاور شپ شدن
دغه کډوال د پاکستان حکومت غواړي چې له هغه افغان کډوالو لنیول او وستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې لږ دي کوخونو سره مخ دي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالی کمشنری یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېش میر افغانان په ځانګړي ډول خزیونجونی د افغانستان د اوسنی بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتوب له خطرونو سره مخ دي د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه د راپورونو داسې مهال خبرېږي چې د پاکستان حکومت د سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ له وړاندې د روان کال د اپریل لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري هم باید د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له دغه هېواده ووځي د یونیسیف د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر 1 پورې له 309 زرو ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال پاسي بلکې د افغانستان بل ګاونډی هېواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده د یونیسیف د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي
اوریدونکو خبری مجله پای ته رسو روسای راپور اخلو هغه دا چې په نوې ډیلی کې د هند چارواکو هڅه وکړه چې د غلطه شاو خو یو میلیون کسړه بسپیل لمنځه یوسی خو د هندي چارواکو دغه اقدام د چارویو د ملاتړ لې و بنسټ سره مخامخ شو او هغه بنسټ د اقدام په وړاندې عریضه وکړه او اوس دغه اقدام لغوه شوی تفصیل او
د هند ستره محکمې د اګست په 22مه لډیلی څخه د کوسډبو سپوتنی ولو او لری کول حکم بیرته واخیست د محکمې د اګست په پیل کې لډیلی څخه د ټولو کوسډبو سپوت راټولولو لپاره اته اونې وخت ورکړی وو چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له خبرګون سره مخامخ شوی و د هندي رسنیو په وینا په نوې ډیلی کې تر 1 میلیون پورې کوسډب سپیشته ستري محکمې د اګست په 22مه په نوې حکم کې وویل چې کوسډب سپی باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشی شي د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه نه 50 کلنی سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپل ماشومان په سیر د کوڅډب سپو پالنه کوي خو دا عملی نه ده چې خلک د سپی خپل کورونو ته یوسي او کاستونز جوړوي شلارې همداده چې تعقیم شي شل کلنه انوی سنگ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیسته و د محکمې له پریکړې وروسته دی وویل چې فعالانو وګټله نو موړې زیاته کړه چې دا به اوس پلاره دا بریا لټول هغه سپیو سره ولمنځي چې مخته ورسی په 2023 کال کې په ډیلی کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي د سپیو د داړلو له 25 څخه د ډیرو پیښو راپور ورکړ شوی وو خو یو پیښه هم پکې داسې نه و چې څوک ته پکې لیونی سپی داړلې وي پټول هند کې بیا 3 میلیونه اوله کسان پر اوسه کال سپیو داړلې وو چې په دغه کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له عمله ژوند له لاسه ورکړ هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډېر نفوس لري چې شمیرې څه باندې 1.4 میلیارد تر رسیږي په دغه هیواد کې د لیونی او سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا کې چیرته سپی واکسین شي د دې ستونزې مخنیول کېدای شي پټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمیرنې لمخې 45 میلیونه کوسډاب سپی ثبت شوې دي
ترشنه اسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې ترشنه اسمان لاندی اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
د ازادي ملما
احمد شیبریم شیچری فضل احمد انیس د ازادي ملما دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. شاد سي
ژوند دی اوسه سلامات اوسه جناب شیبر صاحب.
کور ودان کور ودان. انیس له تیاتر او فلم سره مو سرنګ رابطه ټینګه سوی ده.
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پرمختللی ونرمندان څه پښتنه وکړي په دې برخه کې نو وی 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 دا یو ځدا کې سال ده کنه
اټس
ا لانګ سټوري. زما غیم هم څه وبوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې چې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس د ماته په هغه کې د پرسیلا د یو ماشوم کمپوډر رول راکړي چې دا ستا کردار دی دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړي نه چې په شنه پوهېږي کنه نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړي. نو هغه رول زنه پېژم چې په هغه وخت کې اوس ما یېرم چې په هغه وخت کې به ما غوړم څنګه له بولې خو هغه وخت ماته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه وخت کې چې از ما رول خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر شکار وکړي.
یعنی دې تشریح کړی
نو نو ما راشم چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دي دا څنګه څه خندا کار دي څنګه څه چې ری دي څنګه غري دا فکر زما سره سره و بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شاته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لانه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو چې کوچ په شار کې دغه مقاله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوکل ادمي دې کارت مخ کړ.
دا ستاسو انتخاب په تاسو سره څه تاسو باید پدې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې.
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای د غس خورسته بیا پسته وخت به زال ته دکان ته وتل مله تمام شګر اوسه شګر ومه. نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا څه وکه ما به د څه اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېر خندا ورله ماته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا د رات د چاچ وادو دا د دې بیا یو ورو چې انور لونه په دروختن کې ډاکټرانو د دې ورو بیا وها بغان مې دي داس موږ د وسنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلوولو د دکان یو. نو دا واده هم د دغه کاسو د دکاندار چې ورته دا واده انو چې موږ د دسرګا وډیانو زکه دا واده ته موږ زغری والد چې موږ غوړو دی ویل چې موږ کاسه ضرورت موږ نو ټول کسان پر راځي خود سه چاته موږ ضرورت چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيري دی اسې د عملګور دی ساتيري د پاردس. نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یار تر دې سره خو تاسو بل سم میکټر مې پیدا کولای دا دی میکټر په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو نه په دې شانو باندې ډیر په دلم نو ماته لوزم دې دلې په هغه کې دا ډیر ما خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه شو دي کول چې ما کارونه وکړل بیا دا په لاس کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتن هم د هنر هغه استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې شک نه سي په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه. لیکن یو بل ډیر مهم شی سي په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړی وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی.
زه ډیر په تعصب سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپل هم یاست. زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپل یو غمیزه ده چې دا اوس موږ هلاند په شکایت یو ګورم ماجرتونه زه ملګرته وایم او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیواد کې به از موږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواجه هیواد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هانده ګرځو. خبره په دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې زما پلار وفات شو، نو د افغانستان په جنګي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و، یعنی کوڅه په کوڅه جنګ و، مړي وو، ټپیان وو، داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرا را لوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه، دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند و، بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو، بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټې ته ولاړو، د کوټ ښار ته ولاړو، هلته په بشپړ ډول موږ نابلد وو. او زما مور چون ځوانه وه، موږ څلور اولادونه وو، او بیا داسې و چې تاسو ته بهتر معلومه ده، د کور کرایه پیدا کولو، ځان بلدولو، د کار د سرشتې برابرولو کاروبار ده، یو ډېر لوی کیسه ده. بیا په پردي هېوادونو کې، بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري، په خپلو پښو په خپله ځان درې، نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو، نور زما څخه بیخي مکتب پاتې سو، زما څخه هر څه پاتې سو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون سوم په 2004 کال کې، ما سره بېرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړه. بیا و چې په 2004 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه، د ژبو ادبیاتو پوهنځي، د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه، ځینې لیکنه، مقاله او د فلم په برخه کې مول وسیدي.
اوله ما خپل ایرانی کتابونه، ځینی کتابونه مال وسیدي په دې برخه کې، ځینی د سوشل میډیا څخه مې ځینی شان په دغه وسیدي کې د کړی دی او وسیدي دی، او ځینی شان ځینی د کوله، یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم. زه اکادمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتل، چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید، چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړي او لادې هم ژوندې او پر کارونه دې برکت شي. نور موږ په کندهار کې اکادمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه، که په کښته کچه وه، او که دا اوس الان دې ټول اماتور دې بشاره کړي.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی وم، سه جګړې به په کندهار کې، دغه جګړو وخت تر پیادي شي کوم کې سره په یاد
به ډیر زما اکثر وخت د ملګرو سره ښکارنه ما کله ناکره د جناخوالو بحث یاد سي، او دا یو څه څه چې هغه موږ دلته راغلي را مانه جرسوي، اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه را دي، زه ځم چې اولادونو پر سر اخیستي و، مزه کړل تر عالم، دا اولادونو دا انډیا د پاره زه دلته راغلی، مزه د خپل ځان د شوق مانه درلودي چې زه اروپا ته راسم، مزه د خپل اولادونو د پاره، ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا پر ما باندې جرسوي دي، دا یو څومره چې موږ مهاجرو په الته وسیدلو په جنوبی پښتونخوا کې، دغه خدای ربانې حسابي مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي، هغه که په جمهوریت کې و، هغه که تر مخ و، هغه که آفت و، که آفت و، زمان که شرطو چود، اکتولا پا جنگونو، پا مولو، پا بمونو، پا درابو درست که پا موږ بانی تیر سوی دی. نه یه داغه وقت دیر، دیری دست کسی را سرستا، چیزده یه وقت داغه موز داغو توایو، برو بازار ته وایي، دا برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورو تر لاس نیولی وو روانو، زما د خاله کور ته تللو، موږ د سپک شو طبعا په هغه کې غریبي وي، مسکینی وي، دا ډېر دغه نه وو، موږ دلته روانو، دلته د هغه وخت مجاهدین راله پر حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل، هغه سړی داسې وویشتی چې وزار شو، زه چون کشر وم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی وزار شو، ما د مور څخه لاس لکه او دغه ورونو ځسته چې اله سړی وزار شو نه اصلی ته ما روز اصل او زد اصلی ته ورلم په واقعیت کې اصلی د کښه چې هغه بشاره په داسر وشته سو بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت زد ورته کېږم، بیا یو څوک داسټه کار کوي چې زد د تختو دروازه د دکان او مخته د اصلی بازار او زور ته ورلم ورته ودرم، بیا څوک داسټه کار کوي چې از ما د سر سره داسه دغه ورته ویلی بيخي د فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي، د دروازه داسره ته ویلی راته زربکی چې د تخچه د دروازه ټوټه راځي پر ما باندې مشته، زه په داسره د اوس پر وزم د بیر څخه، او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي، او بیرته چې بیا کله ټکان رامیږي او زره ولاړېږم زما مور ما خواته راځي زه د مور خواته راځم بیا مې مور چې ډېره هیجاني مه او په دغه کې ماته یو داسې چپلا خراکې شو د ښځو رقم د غرض کې خدای دې ووه دغه وخت دې و چې ته ورسې دا مړې ته چې دا کې اوس ته مشتلی وای نه یې داسې وهله ډېر داسې نورم چې یو وخت په دغه شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه بیا موږ ته وویل چې درځي نن دلته جنګ کېږي دلته راپور راغلی چې جنګ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید لاړ شو کلچآباد په بله سیمه وو هلته چې موږ کله ځانته مجاهدین د دغه مخ ته ناست د مسجد و مخ ته ناست او ماخستان دی موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړې سوي دي موږ په دامورو خیژو او په دلاره باندې زو د چا لنګوټه سره پرته د چا وینې بهیږي د چا چې موږ په دامورو کې زو بیرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصلا جنګ دلته دی نن شپه په کلچآباد کې دی بیرته شي سوخته ولاړ سي بیرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د کښو ځو کښنیانو د دغه پته نیمه شپه بیرته راځو کور ته او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناست چو چې هلته جنګ دی دا د درېمې ناحیې ده کله په سیل کوڅه ده چې په کندهار ښار کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول ښار بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیشلی سړی دی دوی دوری دوری کیږي او دا کوچنیانو ماشومان ګټه په یو کوټه کې شوزه ټول په یو کوټه کې کښېنولو چې تاسو ته کښېنې مصر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسي دا ډېر بد حالت دی دا شهیدان سوي چې داسې حال دی چې د باندې څوک نه وځي نو ټکان ډېر څنګ ټکانو ډېر څنګ بد حالت جوړو او په دغه وخت کې دی یو کس د اپشن د افغانستان کورونا تاسو به تر معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونا دی بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی د یو کور سره بل کور سره اوړي دغه کور کې موږ یو د کور سره اوړي او ځکه چې پلانې یو غوړه په بخوراک نو دوی ورپورته کیږي د خپل د څا د خلیص خل سوروبې پیسلای او منګي اخلي هغه ورپورته کیږي چې کله هغه کس ته وګور کی دا اخوا دی هم پر د تنجیب شتل کیږي او درب را لویږي موږ د غوتا کو مخته یعنی دا سانا سما دا سپیاد چې زستو کله پټ کوم دا سانا سما مخته دا نو ډیر
د انی سب د کوم کلونه
دا هغه کلونه و چې زما خداسه د کال مې د کیک نه دی پیاد او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي ندی او
دا یعنی شوروی دي ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه جنگونه وره دا جنگونه نه واز د چپکندار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټې موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټې تولاړې او نابلده وي په یو نابلده شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه انت په تاسو د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوند یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړه خدمات پاتې شوې نو زه به چې شو کم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلا او مسلحتو کې هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به یو ریډي پیدا کړ دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ په دغه کې دا منکال دا شان کړی دا جواری په خوا دا شته دغه کې بیا یو بل ملګری ته ولس زبا خپل ملګری ته وایم درځه چې ورسو چې چیرې باید ته ودرېږه بیا د یو مسجد تاسو کونجو دا کونج باندې زه ودرېدم ریډي مې ودرول او دا جوار مې په خواله دا جواری کې ما شو کې سپی دا کولی بیا ورسته مې دا دغه کوله دا دی ګول او ثوای موږ په کندهار کې نوې او ثوای ای خیبه می میده کاوه د ماشومان ته به مینه رنگ برنګ شربت پوره چی په دوبی کې به میده کار کاوه او په ژمی کې به میده کار کاوه بس څه پیسې مخ پیدا کاوه مطلب مور ته نو ته نور ته مزوري و دې شې مکو نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو ما ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې ته څو پوره زده څه چلی چې مې وڅور څو دا کی سره وانی دا خو نو شاین ده نه لري بیا ما حالت د خامتوزی کا شروع کی دا از مشتاق خلک چې دا ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي ځینې خامت وزي ورته وایي ګوند وزي ورته وایي بیا د چا سره هلته په جنوبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل استعداد مې ځینې شیان درلود ژر ژر مې زده کولی شوی نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپله کوزانه ځینې واخلم نو بیا ښه شو بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کال پورې لا کاوه او سره په څنګه مې د تیاتر او د شوګان او فیسلا د سټیج پر سر باندې خاله کوم خندول
ساسا نو بیرته وس تیاتر تراشو تیاتر د څه شی د سی په پردی وطن کې به تاسو زمينه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کې دغه سره
بالکل دلته چې کله ورځم چې زور ته مدي د شاش پیلر او توای د مو مسلت فیسلا اکټر ته نو چې کله ورسم مزه شاش پیلر يم یا مو مسلت يم نو دی راتوي چې ولا دیوی شاید وای افسوس کو چې دلته دا غنسته په دغه ځکه ته وسې چې دلته دا زمينه نه ده مساعده چې دا کار نه وکړي دا کوم سره ښار نه وی لکه هامبورګ او فرانکفورت او مثلا کول نو دا ځاینه کبه وای بیا تا کولای سوچ دا خپل کارونه پر مخ بوز بدل تا شي نهسته انو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولای سم چې دا غټ ښارونه ته لږ نو کې ورنږدې سم او ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې بد ازای کې خدای ته مېسته چې یو غټ ښار ته لږ څه ورنږدې سم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنه پردی تو وساس لانه دسوی
زه نه پېژ ما کداي سه داس ما خپل شخصي نظرې ما ته هنر د ارزې چې بس هنر دی
او دا خو ده
زه چې هر شی ا د هر چا دا ونه مې وشه کار کړی بس ما ته د سټایل ور دی ما ته ډېر فن نکی او خراب کار چې هغه کې مې د خپل کې د پردی نه هغه ته باندې هغه سټ خراب مرمیش
د هنر په برخه کې د تمثيل په برخه کې د دې لخاطر اوس خو خواله رسنیسته یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي په جرمني کې ډیر نور افغانان هم سته چې لدی هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم په سره زه ډیر ماده څه سپور شو دلته یو فلم جوړې دي په برلین کې چاري پر مخ وړل کېدلې بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم مر جوړو کته خپل دغه راوسته په سره اسناد راوسته
دی افغانانو په شي د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم
اها
نو زه ډیر خوشاله سره ما ډیر خوشاله ته واسطه ولا زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لښت لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو په تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاس و چن زه نه پیژنم زما عمر تقریبا 15 سال وش کلونه تر رسیدو نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه وات دی
په هنر کې خو عمر مهمه نه ده خو دې هر عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس کله چې یو هم خبرې وینم اوس
داخو خیر داخو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثيل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او په دې برخه کې کوچنی واړه کارونه کړي واغل افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخې د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه یا
بالکل انده
تاسو داسې کسان پیژندل په کلونو کې په افغانستان کې کار کو او تاسو تر متاثر سوي یاستې چې دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مهاجرت وختونه چې د 1993 چې ځکه د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه مثال ته اوسېدلم هغه وخت کې موږ د کټاسلې د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې ستونه و دا به د فلمونو په کرایه باندې ورکول کېده به موږ کټل ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوچو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندې زوی فلم او ګرداب فلم او هغه موږ په شمیا کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکټله البته موږ کتل او بلکې بار بار می کتل چې ما د زموږ سینما څنګه او زموږ خلک څنګه د ارغو د لار څخه زده د زموږ چې روسره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکت او پکت یوازې یوازې په دغه پخوانی مومسلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب فاجرت ژوندۍ لري لیدلې دي، انور مرکز فنانه می فضل صاحب لیدلې دي، او اجي کامران صاحب جو خوستی ژوندۍ لري هغه مې نه لیدلې. د مقصدی صاحب سره مې ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي، نور نو د کندهار ته تشریف راوړی په هغه بیا نه وم ستللی وم او بل ځای مو سفر درلود. نو داسې یو حالت سره مسله نور مې نه جلدی چې په هغه وخت کې چې دوی تمثیل په افغانستان کې په خاص ډول په کندهار کې چې خلکو سانی ورته ویل یعنې د تیاتر برنامې درلودې، په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسئول سمجھ د کندهار د خپل په سلامت فضلی صاحب یو شمو مسئول اسد کاکاړو عمر پټانو دا د هغه وخت مسئولین و چې بیا ورسته د دادی سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سوله بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سازین شي دا سو بیخ په کندهار کې. خو زما سره د دې فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورسېږم چې دی په کوم مسئله په بیا سوټه راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم.
څنګه مثلا سمره وینې؟
سمره په دې وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما الته د زاهشاهی لیسه او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسه څخه د شمع احمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزی کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسه کې یو درې څلور ځوانان نور سمیر غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او ویجان ابراهیمی او دا د احمدشاه بابا لیسه څخه او د زاهشاهی لیسه څخه یو درې ځوانان دا وسی مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشلو دیونه سره علاقه درلوده. نورالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداره او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ. نو د دې کورو دان په ما باورو کې زه مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولاړو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستې په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ. لبنانی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د پنځاد رادیو سره د زموږ سره وسې کنامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تختای ژوندۍ لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او پیسلا سي د برنامې لیکوال او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخولک دا غوړس شپږ میاشتې ما خبرونه چلو بیا نو چې کندهار د تلویزیون کې مخبرامه شروع کړه راځي چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوښه او ترخیم وکړه چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل. نو اره د تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې دا شروع واچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی باید نه ځنی راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ مو مسلمان تاسو نه وای او نه په هغه وخت جمهوریت په وخت کې مشتد از خاص ګواشي
اني سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دي ل د ډیر افغانان چې جرمني ته راغلي دي له جرمني ژبه شکایت کوي څنګه ژبه هم څنګه سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت کوم خو دا به په دې شکایت لازم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان د پاره هم د ټولنې د پاره هم د خپلې کورنۍ د پاره. نو یو څه زما د خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاته شي. نو زه داسې وم چې پیسله یو اویا فیصد ما خپل هڅه کوله دا یو دېرش فیصد به ناغیری راڅه کېدل یا بغیر ازری یا دا یا ها دېرش فکر نه وکړ یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان می ورکي هغه د اول لیول څخه دوم لیول ته زه رااله اول لیول کې می کامیاب نه سولم په استناد نه هغه بچ ما ټاپ کړی و هغه ټاپ ته زنه ولاړم چې دی بی آی سو ته بی آی سو نه کی او ا ټوایس ولم نو دا څو سرټیفیکټ راکې او دلته بي اي سي او دا سند دي چې دا بي 1 شو ته وای دا سر سند دي چې دا ستا پاسپورت مو سره تړلې دي دا ته څو کارم بیا درکې دا خو کله چې ما دې ته ول چې دا خو دا څه سو غادي ما ته چې دې ته درې ساعتونه نورم حق لري چې دا درس وای هغه زه دی منتظر کښنولم تقریبا اته میاشت کډر زه منتظرم چې ځای نست په کورسونه کې پیروس چې کله ځای پیدا کیږي بیا ماته وای چې ولا اوسه قانون لغو وسو نور دا شیت ده دا قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ویلکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلو ده سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي چې کوټه کوټه جرمني خوري پرمختللې سپده نو ځکه وایم کوم شبه شسی دغه ګټه بم درورسوي کثرنګ
زه اوس کام دغه فرصت څخه ګرځم چې څنګه کولای سم زه په کور کې دا چاره تر سره کوم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسو ما بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی اې سي د بی 1 سند ز لاست راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خښته کوم هر کار چې تاسو به تر معلومې شو د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخستم د موټر او تقریبا دا دوه میاشتې چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چار اتوبې لږه هم زموږ وطندار هغه ته ویل دي چې موټر باندې سه هم غضب دي چې خرڅې به درغله هغه غضب دي نه نو دلته چې دې د عشان لکه څنګه چې سړی د دبي د خوا څخه ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم نه دی څنګه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بلته غواړي سړی سره اگر سی بیا نو ان شاء الله خیر خیر دي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم بیا دا غوړسته ان شاء الله رحمان که زندگی و نعمتمن به دا کتابونو دغه خو به خود لري د دې خو ډیر وی فرهنګ دی د دې د دې لري د دې په سلام د تیاتر د یبر خښه زه ګورم کله نه کله د تراسي زو زما هم تر څخه نه ما خو په خبرو کې مې په شل پیسه د باندې سر خلاصې شي خو نو د دې اکټو نه زړه مچ دي څنګه تمثيل کې کله کله د ځان سره دا وایم چې کاش زم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هله ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مې برخه را سره واخست
خوشاله اوسې شبر سره
خوشاله اوسې
تاسو د شنجوان په هله ډیره مننه
سلامات
مامے تو بلا